میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلالزایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
منان ستار اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغله. ستړي مسی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د پڅلور بجې پیل شو. د خبری خبرونه د پدې خبرونه کې مش خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړئ چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تایر روشان او صفی الله ستانک زی استودیو ته راغلل. صفی الله به خبرونه ووایي. بیا تر هغه وروسته رپورټونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یوه چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی وو او بیا وژل شوې. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاوري د تروريزم د کار نه اخیستلو ډاټ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیلزاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبري هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ دور خبري د می په نهمه پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازې ښاغلی خلیلزاد د خبري خی خورو بدلې دي. طالبانو ویلي له افغان حکومت سره مخامخ خبري نه کوي او دوی ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د PRT سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودېدونکي مواد پکې بارو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاودنې له ساحې څخه تر اوسه پورې د غونډې ولایت ملکي روغتون ته 4 شهیدان چې 2 تنه یې ملکي وګړي او 2 تنه یې امنیتي سرتېري دي او 10 تنه ټپیان چې 1 تنه یې ملکي وګړي او 3 تنه یې امنیتي سرتېري دي انتقال شوي دي.
بلورته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي دوی روختون ته تر اوسه پورې د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوی. کومې وسلوالې ډلې د دغه بمی چاودنې مسولیت نه دی منلی. خو عیني شاهدان وایي دغه چاودنه په هموی ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسیزه کمیسیون یو غړي عبدالقیم سجادی سبا ته د رای ورکولو پروسې د میکانیزم په اړه داسې وایي.
پیشنهاد ایست که در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای اچونه وشي. دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د چول شویو رایو د شمیرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. ښاغلی ناصری وویل د کمیسیون 11 غړیو د باطلې رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوي بللې. خو هوکړه وشوه چې باطل رایه په عمومي مجلس کې رای اچونې ته پاتې شي. د افغانستان ولسی جرګې د ریاست پر سر د شنبې په ورځ ټاکنې وشوې. خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه وروسته له هغه وشوه چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رایه نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی وو او بیا وژل شوې وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرښتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زما خور په دې حالت کې پیدا کړ چې هغه د قتل نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف نه ملاويږي. موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه ده چې ماته د انصاف ملاوي شي.
د فرشتي مړی د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شو او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغو کسانو د روختون مخې ته لاریون وکړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې وه. د پولیسو په وینا له دې قضیې سره اړوندې حوزې د پولیسو مشر په خپله دنده کې د غفلت په تور له دندې ګوښه شوی او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یوه تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یکشنبې ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت د مخالفینو وروستۍ اډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښيي. مورګان په روسیې باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمراه کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوځي د پوز د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرونو ویل د دولت له لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازۍ او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څانګه د زهرجنو ګازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورین د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د می د میاشتې له 22 سره برابر ده. زموږ د خبری خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه رپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودې په اړه په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت د مودې په اړه ځانګړی رپورټ درته وړاندې سي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکری ما د یولس میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم. چې ما ماشونه نه ول کېږي د یولس میاشتې کېږي په رخصت نه مطلب.
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمېر ولسوالیو خلک کډې کوي او خپل کورونه وځي.
زمو شې کوښښان غږ راوېستل د ګوروسا نو دروازه هم دغه خلاص پاتاس په استقام لا اوار دی له تاسو څنګه ورسی کورونه مو.
په ورزګان کې به د کوچنیانو خبري واوري چې وايي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلې دي.
هغه د طالبانو کمربندي طالبانو میزونه او چوکیانې او کتابونه او شان ټول سره غورځولې دي. مليمانو شې نسته په دې خطر نه سم تللی.
په همدې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو اونیس پروګرام. د ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودې پاړه پر روانو سیاسي ناندرویو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نورو کسانو چې ځانونه یې د جمهور ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت له نن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای سي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخاب پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28 نیټه کېږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې زموږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرستمنه ازادي راډیو ته وویل د دوی لارینونه به د بې نظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز متوازات ملي
هغه وایي سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بې نظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره بوي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسن وایي ولسمشر غني ته د چوکۍ پرېښودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. هغه وایي زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 1/5 مادې پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 1/2 تر 1/5 ورځو پورې ترسره سي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته سوې وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نه سو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تیر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریز به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د مې د میاشتې په 20 نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي د دوی نظر مو راخسته.
نوم خلیل عظیمی دا او زیات تجارت پیشه قالین فروشه ما منګه مخالف د موقت حکومت یو خاطر چې منګه نه غالو چې بیا اماس بیا اماس شل کاله مخکې چې اماس جنگ او جدال او بیا مغه بیا شروع کیږي بدبختی. انتخابات بلاره باید وشي چې انتخابات نکیږي. اقتصادي مشکل دا اقتصادي مشکلات یا د امنیت مشکلات چې دا باید 2 کال لپاره یا 3 کال لپاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی هغه ډیر خپل
زمره محمد قاسم منګل د خلیل فروشان یو دکاندار. هر دولت ننګړتیا خپل ننګړی هر سړی دا اندښنه لري اوس که بهتره درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وین امم راید لري یعنی چې دیوراجی وزي د شپې دی پاره پیدا کې هغه مسکینانو باندې لاري باندې کړی دي د کار روزګار په خراب کړی دا سولې زتو غيال کې ګورې مونږ تقریبا دی وو 55 کال نه را پدې خو یعنی تر اوسه دا 15 کال شو چې په دا جنگ 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 زتی نور سړی شو چې انتخابات یعنی هر سړی لړ شي په خپل خواخي په خپل غو باندې خپل کاندید ځانته وټاکي یعنی په دا زور زیاتی خو دا 15 کال سو تقریبا چې په دا زور زیاتی نه مونږ څه پیدا کړی ټول عمر مو په بربادۍ او په جګرخونه او په بیسواده کې تیر کړو.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو. د ازادي راډیو به طرفه د چا کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي، موږ په هغه کې دخالت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ تاسو کولی سئ چې راډیو ته ټلیفونونه را وکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته ووایم. که تاسو په افغانستان کې یاست کولی سئ چې د ازادي راډیو اوتومات ټلیفون ته په 0 500 23 65 ټلیفون دا وکړی او که د افغانستان څخه باندې یست په 00 22 14 15 باندې ټلیفون دا وکړی خپل پیغامونه ثبت کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ورزګان ته. په ورزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمينه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدوده ده. د دوی په شونځو کې اکثر مرچې جوړې شوې دي او پوځي مرکزونه پکې جوړ شوې دي او حتی په ځینې سیمو کې د دوی مکتبونه له سره بندي چوکۍ نه لري، کتابونه او کتابچې نه لري او ښوونکي نسته، نو ډېر کوچنیان به تعلیم پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره خبرې کړې او د دوی د ښوونځیو حال یې اخیستی دی.
پریدلا او لالی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد کلي اوسیدونکي دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي د جګړې پر مهال لوټي لوټي سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مهرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نسم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان سدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اساس سي بالا، زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت سدا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیاني او میزونه او مالیشه او استادان راتراولي. موږ د دولت سدا غوښتنه لرم. طالبان سدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اساس سي بالا، زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت سدا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیاني او میزونه او مالیشه او استادان راتراولي. موږ د دولت سدا غوښتنه لرم.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کوي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوال مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، مختلف بار بار کړې ده، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولې وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړې.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه قومندان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% انجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغاني انجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حال یې اخیستی، د دوی د ستونزو څخه به په دې رپورټ کې خبر شو.
ارغستان، معروف، میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته سوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولي کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغستان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځپلې ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسې د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوي د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرما پر ولس نیم بجې باندې موږ په ګاډي ناسو چې موږ کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکرو دا نورم ټکان کول ول موزي د ګورو سره موږ څه کوښښان غږ را وېستله د ګورو سره. نو دروازه هم دغه خلاص پاتې شو استقام لا اوار دی له تاسو چې ورسی ګورونو دغه خلاص پاتې شو.
دا دوه کال کې چې مملار بند و مملار بند و هیڅ خواري او ژوند نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړی مو د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغونی دغه شان وړله. خو دوه کاله تیر سو حکومت ول دغه میاشت لارې لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کاله تیر سو موږ په اخر کې بیا نو مجبور شولو چې باس ول دغه ایران وس کندهار ترالو فقط دغه کالی دغه دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان لست پر سپه کور کې په وطن کې پاتاس ول موږ رااله وسته شاته ماجر سو.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سوو کورنیو اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د 1903 پښمیره باندې وړیا اسمسونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي. نو تاسو د خبر اوسئ کومه تخنیکی ستونزه لري چې زموږ همکاران په اخته دي هغه به حل کړي بیا به درته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي. تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسو په دغه شماره باندې چې 0 و 23 45 ده تاسو خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شماره باندې که تاسو د افغانستان څخه باندې یاست په 00 24 24 45 باندې ټلیفونونه را کولای سي. مخکې ته دي چې تاسو خپل پیغام ثبت کړئ د ازادي راډیو زنګ ته صبر وکړئ کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا پاتلې غوښته خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د 9 څخه تر 12 میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورت لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختي وایي کورنۍ یې وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل ماشونه نه دي اخیستي او یا یې هم ماشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکر یم. د 11 میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه وله کېږي. د 11 میاشتې کېږي په رخصت نیمه تللی.
زه نصیر آغا شهرا کې
وظیفه لرم ما شپږ میاشتې کېږي چې معاش ورک ده او څوک پوښتنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو معاشونه یې په کندهار کې ایستل کېږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موږ یو ولس چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوو. وظیفه دلته په کتاب شهرا کې اجرا کوو. ماشینو خلک په کندهار کې وباسي. کندهار کې چا ماشینه ایستې دي. کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتې ماشینو مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو. هېڅ مشکل زموږ نه حل کېږي ورسره.
د غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو ماشونه اجرا سوي دي. امونیا قومندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه چې نوې دغه وظیفه ترتلم، دغه وظیفه مو ترکل شوې چې ما مکمله د پرسنل موجودی خیالي نفر د باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودی کړي. مرکز ته اطمینان ورکړی، یو ټیم راغی مکمل تقریبا یوه میاشت کېږي چې په غزنی کې نیم شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې شپږ میاشتې حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو. اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی وو خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوي ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینه ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباده خبریال احمدالله رپورټ لري.
پرون د روژه ماتي وروستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسیزه کمیټې سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټولې غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاصه کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټې غړي نثار مومن مشال رادیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړي وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا و شو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نور مطالبه وی چې دا ټرایل سپیډ وشي په پنځلس ورځو کې به دا انکوایري پوره کړي. دا ټول خبرو کې موږ سره محسن او علي وزیر هم ناست. علي مان ته ویلي چې دا زموږ غرونه دا موږ سره پیسې هم دی کې ناست چې دا موږ ټول ستاسو د ګرنټریو دا موږ تاسو ته د ذمہوارو چې دا مسایل به دا کوم.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. د تر څنګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرښتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته نایته ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولي اندېښنې لري کولو سره د پیخي با په هر کچ پلټنی کیږي. د فرښتې د پوسټ مارټم راپور خلانه د راغلي خودونو موړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری ورستو وجل شوې ده. د فرښتې پلار ګل نبی مشال رادیو ته وویل د مئی په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانې سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوې ده.
چا مئی ته مو کوته زما غلور و د کټال نه و، بالکل بی جواب راته و. اول دا کړی دی چې د دې نه دا مخته چې په پلیټونو والی بیا په دې تیزاب اچولی د تیزاب ځنه بیا په دې پټرول اچولی دی ته اور اچولی دا ویښتان د مکمل ارت هیڅ شی هم نه بالکل دې ته پورې بدن ټول تک تور اوسه بیا دا لاسونه نو سپو خوړلی وو دا خپې لاندې نه دی سپو خوړلی وي بدن مخ ور ټول لکه د کتان نه اسمیل پریخې بس
د ذکر دا چې د فرشتي پلار دا تور پورې کوو چې د مای په 15مه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلل نو پولیس ور سره همکاري ونه کړه خو د مای په 19مه پولیسو د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبريالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو
دا ولا اسلام آباد ته احمد لار رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سي چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ټکی کام تاسو ک غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړي او د خپل نورو دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي رادیو خپریږي تاسو ته ازادي رادیو د انګلیسي په برخې پاڼې ته هم ورتلای سي کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي رادیو د انګلیسي برخې د رپورټونو سایت دی هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی تاسو بیا کولی سئ پر ټویټر او فیسبوک د نورو دوستانو سره شریک کړئ اوس ورځو صفي الله ستانکزی ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په غزنی کې نن ماسپښین په دوو بجو د پی آر ټي سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې څلور کسان وژل شوي دوه یې پوځیان دي او لس نور ټپیان دي چې وی ملکی دي او درې نور یې امنیتي سرتیري دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شاوي ښاغلي خلیلزاد په شاوخوا اوو میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه د وحکې کتلي د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي د دغې جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د هغې لس کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوې وه او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړې وي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین غازو په واسطه د یک شنبې ورځې دا حمله څیړي
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي رادیو د دې ساعت سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته لاړه شي د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د می په 23مه نیټه له پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه وکړي
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه د انګلستان په لور روانه شي په انګلستان کې به افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي
ښاغلی هوتک وایي همدا شنبه د می په 23مه نیټه افغانستان د انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي دا نوموړي په خبره د می میاشتې په دیشه منیچا پرسمی ډول د نړیوال جام سیالۍ پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14مه نیټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي د دغه فدراسیون مشر بشیر تراکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري
زیت مسابقات انډین اوپن است تیم ریت کنده افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنه و به این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند
د خغلی ترکی په خبره دا سیالی د 2000 شلم د توکیو د المپیک سیالیو لپاره تر سره کیږي چې هر لوبغاړي چې پکې د طلا مډال وګټي د سیالیو ته به لار مومي او د ریال مادرید لوبغاړي رافائل واران له دغه لوبډلې د تاک خبره رات کړه واران د اسپانیا له ویرسنې سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسول ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې اته کاله لوبېدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبېږي او بریاوې به خپلوي
اوریدونکو له یاد مه باسئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دغې جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا که څه هم تمریني مسابقه ده، خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یوه مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسو له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اورئ. زموږ پر ویبپاڼه به هم تاسو ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15مه نیټه باندې چې د جون د میاشتې به 1 وي پیلیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو کاله قمندان یاست، ازادي راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونو
له هلمند ولایت خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. دا د هلمند ولایت د سنگ مرمر د بره ټوله په ناکه باندې استخراج دی. پاکستان او ایران د ورنکی پیسې ټوله طالبان خلی، او د بره وسم د استخراج